السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سرور يم او د ازادي رادیو د خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږم. تر هر څه د مخه پام وکړی مهمو خبرونو ته. د پېښور پولیسو تایید کړ چې د دوی درې ملیشه سرتیری په نننی ځانمرګي برید کې وژل شوی دی. د پېښور د پولیسو مشر میا سعید رسنیو ته ویلي چې ځانمرګي بریدګر د سرحدي پولیسو د مرکز مخته برید کړی. هغه ویلي چې پولیسو دوه نور بریدګر مرکز ته د ننوتلو څخه مخکې په ډزو وژلي. د ملیشه سرحدي پولیسو دغه مرکز د پېښور مزدهمه صدر سیمه کې موقعیت لري او نږدې ورته د پوځ یو مرکز هم پروت دی. اخوا د لیډي ریډنګ روغتون ویاند محمد حاسم وایي روغتون ته یوولس ژوبل کسان لیږدول شوي چې زیاتره یې ولسي وګړي دي. پر اف سي مرکز د برید مسؤلیت لا چا نه دی منلی. د امریکا او اوکراین چارواکي د جنیوا په خبرو اترو کې د پرمختګ خبر ورکوي. د دواړو هیوادونو چارواکي پرون یکشنبه په جنیوا کې جرګه شوي وو او د هغه وړاندیز شوي پلان په اړه خبرې وکړې چې متحده ایالاتو د اوکراین د جګړې د پای ته رسیدو په هدف جوړ کړی دی. د سپین ماڼۍ لخوا په خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې خبرې رغنده، متمرکزې او د درناوي وړ وي او د عادلانه او تلپاتې سولې د ترلاسه کولو لپاره په ګډې ژمنې ټینګار وکړ. بلخوا د اوکراین ستر مرکچی اندری یرمارک هم ویلي دي چې دوی ډېر ښه پرمختګ کوي او د یوې عادلانه او تلپاتې سولې په لور روان دي. د فاریاب د فوټبال ټیم د لوبغاړي فرهاد عادل زندۍ شوی جسد په هرات کې موندل شوی دی. د فاریاب د فوټبال ټیم سرسبز یاشلر اعلان کړی دی چې پر هغه لومړی برید شوی او بیا یې جسد ځوړند شوی دی. په هرات کې د طالبانو چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په فیسبوک کې په یو پیغام کې فرهاد عادل د سرسبز یاشلر ټیم پخوانی لوبډل مشر یاد کړی او د هغه وژنې تایید کړی دی. او د هند مشهور فلمی ستوري درمندر دیول نن دوشنبه په ممبئی کې مړ شو. هغه نه اتیا کال عمر درلود. درمندر چې دوه میرمنې او شپږ اولادونه لري له تیرې یوې میاشتې راهیسې ناروغه وو او په کور کې سا ورکړه. د هند صدر اعظم نریندرا مودي، ولسمشر دروپیدی مورمو او یو شمېر نورو هم د دغه وتلي فلمی ستوري د مړینې په اړه خواخوږي څرګنده کړې ده. د خبرونو پای وړاندې په خبرونه کې د دوه پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورتونه په ګډه اورو. په هرات کې طالبان اوس خزینه ډاکټرانو ته هم اجازه نه ورکوي چې له چادري پرته روغتونونو ته ورشي.
دو ورځې کېږي چې دوی له چادري پرته ډاکټرانو ته هم روغتون ته د ننوتلو اجازه نه ورکوي. دوی پرون زموږ ډېر همکاران په دروازه کې د ساعتونو لپاره ودرول.
ملګري ملتونه وایي پرله پسې وچکالي د څښاک د پاکو اوبو کمښت رامنځته کوي. درمل تولیدونکي وایي د دې امکانات نه لري چې په لنډه موده کې زیات درمل تولید کړي.
افغانستان کې وسه او قلم دوا جوړول کې تولیدات لري، نو دا معلومات نه کیږي چې دا بیا د افغانستان څونه مصرف لري. د افغانستان ټول مصرف یې پوره کوي سي نه سي کوي.
د پولیو د واکسین پاک لهم له یو مرکل رو نور مطالب هم شته را سره پات شي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د هرات ولایت د حوزوی روغتون یو شمیر خزینه ډاکټرانی وایي له خزینه ناروغانو او مراجعینو وروسته اوس دوی ته هم روغتون ته له چادرې پرته د ننوتلو اجازه نه ورکول کیږي. لږ تر لږه دوه خزینه روغتیا پالانو ازادي راډیو ته تایید کړی چې پرون دوی تر ساعتونو انتظار او د چادریو له پیدا کولو وروسته روغتون ته د ننوتلو اجازه ترلاسه کړه. د طالبانو عامې روغتیا او امر بالمعروف وزارتونو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړي نه دي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د هرات حوزوی روختون ته پر ورتلونکو خزینه ناروغانو او د دوی پر پایوازانو د برقی په پسرولو د محدودیت له لګولو وروسته طالبانو د دغه روختون پر خزینه روختیا پالانو هم د برقی یا چادری استعمال جبري کړي. لکه تر لګه دوه خزینه روختیا پالانو ازادي رادیو ته تایید کړ چې د یک شنبه پورز دوی تر ساعتونو انتظار او د چادرې له پیدا کولو وروسته روختون ته د ننوتلو اجازه ترلاسه کړه. د هرات د 1420 روختون یوې خزینه ډاکټرې د موضوع د حساسیت لامل د نوم د نخ پرېدو او غږ د بدلون په شرط ازادي رادیو ته وویل داسې مهال چې په روختون کې د نن بسترې ناروغانو دوی ته اړتیا لرله خو لسګونه ډاکټرانی نرسانی او قابلګانی د روختون په دروازه کې ساری پاتې وي او د طالب ځواکونو روختون ته د ننوتلو اجازه نه ورکوله.
از مدته
دوه ورځې کېږي چې دوی له چادرې پرته ډاکټرانو ته هم روختون ته د ننوتلو اجازه نه ورکوي. دوی پرون زموږ ډېر همکاران په دروازه کې د ساعتونو لپاره ودرول او موږ ته اجازه نه راکول کېده چې بالاخره مجبور سو چې بیرته کورونو ته ستنسو.
پس به خانه خود برګردیم.
د همدې روختون یوې بلې ډاکټرې په لیکلي بڼه ازادي راډیو ته وویل سر لدې چې ټولو روختیا پالانو ماسکونه او حجاب کړی و خو طالب ځواکونو ترې د چادرګانو د خوستلو غوښتنه کوله. د هغې په دې لیکلي پیغام کې راغلي چې پرون د سهار پر وخت روختون ته راغلو سره لدې چې چادر نماز او ماسک ملرل خو د طالبانو د نظامی ځواکونو لخوا یوازې د دې لپاره د روختون دننه ته د تګ اجازه را نه کړل شو چې ګنی موږ چادري یا برقه نه لرله. موږ خزینه ډاکټرانی دوه ساعته د تړل شویو دروازو شاته ودرول شو په داسې حال کې چې په روختون کې بستر ناروغانو زموږ مرستې ته اړتیا لرله. دغه خزینه روختیا پالانو ازادي راډیو ته وویل چې لتیری نګدی یوی میشرای سي په دې ولایت کې خزینه ناروغانو او د دوی پایوازانو ته روختونونو ته لبرقی یا چادرې پرته د ننوتلو اجازه نه ورکول کېده. د دې ولایت یو شمیر خزینه اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته ویلي چې په دې برخه کې دوی له سخت ستونزو سره مخ دي. د دې ولایت یو اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویل څور از مخ کې سخت ناروغ او خوروختون ته ایوازې د دې لپاره د ننوتلو اجازه ورنکړل شو چې چادرې نه واغوستي.
چند روز پیش وقتی خیلی تب شدی
سو رزی مخی دیر سخت ناروغ هم لرنم روختون تا سرال دی چی پورا حجاب می مراد کرده و پا دروازه که ولر طالب دی بزای چی مانا پختنه و گری چی چی مرست در سرکاوله اسم اجازه را نکرده و راتوی ویل چی ولر رسا کور تا او چادری بسرکاو بیا راسا پا دست حال که چی زر دیر اگان ساوم او سخت تبا می درلوده مجبور اسمون بیرت کور تستن اسم.
دا په داسې حال کې ده چې د روانې نومبر میاشتې په نهمه د بیپولې ډاکټرانو سازمان هم په یو بیان کې ویلي وو چې په هرات کې خزینه ډاکټرانو ناروغانو او د هغوی پایوازانو ته له چادرې پرته روغتونونو ته د ننوتلو اجازه نه ورکول کېږي. ایم ایس ایف ویلي وو چې دا محدودیتونه د ښځو ژوند نور هم له خنډ سره مخ کوي او روغتیایي خدمتونو ته د ښځو لاسرسی محدودوي. دغه سازمان اندېښنه ښودلې وه چې دغه محدودیت د خزینه ناروغانو مراجعه 28% کمه کړي. د طالبانو دغه تازه محدودیت د بشري حقوقو د څار سازمان لوري غندل شوی او ویلي دي چې دا اقدام د خزو پر خپلواکۍ برید دی. دغه سازمان د روان نومبر په شلمه په یو اعلامیه کې ویلي وو چې طالبانو په دې محدودیت سره د خزو ټول حقونه په ځانګړي ډول د تګ راتګ ازادي د کار حق او روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی په جدي ډول نقص کړي. که څوم په دې اړه د طالبانو حکومت د عامه روغتیا او امر بالمعروف وزارتونو ویندویانو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو د طالبانو حکومت مشر ملا هبت الله خونزاده د 1401 د ثور په ولسمه په یو فرمان کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت نه غوښتي وو چې په خزو باندې حجاب په اجباري ډول عملي کړي او د امکان تر بریده باید خزې په کور کې وي. په دې فرمان کې ملا هبت الله ویلي وو چې خزې دې په عمومي ځایونو کې خپل مخونه پټ کړي او لاړتیا پرته دې له کوره نه وځي او د سړکړونې په صورت کې به د نجونو او ښځو د کور مسؤول مجازات شي. له هغه مهال تر اوسه د طالبانو د مشر دا فرمان او تدبیق په افغانستان کې دننه او بهر له غبرګونونو سره مل دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې اوږدمهاله وچکالي کولی شي کورنۍ او ډیر شمیر ماشومان پاکو اوبو ته له لاسرسي محروم کړي. یونیسف په یو بیان کې ویلي دي چې د سویلي کوریا په مرسته هڅه کوي چې ننګرهار او غور ولایتونو کې د شلو کلیو لپاره د پاکو اوبو رسولو سیستمونه جوړ کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې یو شمیر ماشومان او د دوی کورنۍ شکایت کوي چې د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
سوارلس کلن آصف د فاریاب ولایت د ګرزیوان ولسوالۍ اوسیدونکی دی. وای هر ورځ دا او کشر ورورې له یو لرې ځای د بشکو په وسیله د څښاک پاکوي او بخپل کور ته وړي. نوموړي نن دوشنبه د نومبر 28 ازادي راډیو ته وویل د دوی په کورونو کې نه بمبېشته او نه هم د پاکو اوبو ژورې څاګانې، نو ځکه د په ګډون ډېری ماشومان اړ دي چې شاوخوا یو نیم ساعت مزل وکړي او له سیند د خپلو کورنیو لپاره د څښاک پاکي او براوړي.
مشکل اینه که 20 دقیقه تا اولا به لب دریا میریم خوردن اینو میاریم، سخته. بعد مجبوریم خر بطلبیم، برف بارون که میکنه باز یخ که میکنه همی خر هست زی کس لخشده میزنه و دوی آوردگی نفر مصرف میشه، باز دوباره باید برگردی باز دوباره بیاری. تفلو اینجا زیاده، روزانه 20-25 تا 30 تا میده بچه فقط میگه که ایمه کنه میده تا.
د ننګرهار جلال آباد ښار د لومړی نهي اوسیدونکو شفیق الله هم ورته شکایت لري.
ننګرهار کې هم زمون خوا کې چې کوم کورونه دي، د کورونو اوبه چې دي یو نو بوی پیدا کړی دی، نو خلک ډېر دي د سکولو د اوبو سره ډېر په تکلیف کې دي، یا چیرته لري جمعاتونو ته ورځي اوبه راوړي. یو مشکلات دي که چېرته دغه کې برخه کې موسسات او جمع دولت تو وړي کارو کې ترڅو خلک د مشکلاتو څخه خلاص شي.
د هرات ولایت د غوریان ولسوالۍ اوسیدونکو خیر الله وایي چې د څښاک د اوبو سربیره د دوی په سیمه کې خلک د کرنیزو اوبو له کمښت سره هم مخ دي.
له بده مرغه موږ نه یوازې د څښاک لپاره پاکې اوبه نه لرو، بلکې د کروندو لپاره هم د اوبو په برابرولو کې له ستونزو سره مخ یو. دلته څاګانې وچې شوي دي، بارانونه نه کېږي، وچکالي ده. د غوریان کوم سیند چې دی پکې اوبه وچې شوي دي، او اوسمهال موږ د غوریان اوسیدونکي له سختو ستونزو سره مخ یو.
دوی د طالبانو له حکومت او مرستندوی سازمانونو څخه غواړي چې دغه ستونزې د حل لپاره اقدام وکړي. د بیلابیلو ولایتونو د اوسیدونکو ترڅنګ د پلازمینې کابل ډیر شمیر اوسیدونکو هم په وار وار له ازادي راډیو سره په خبرو کې په خپلو سیمو کې د اوبو د کمښت په اړه شکایتونه کړي او ویلي دي چې دوی د څښاک لپاره پاکې اوبه له ټانکرونو نه په بیا اخلي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یونیسف په افغانستان کې د څښاک د اوبو د کمښت او اوږدمهاله وچکالۍ په اړه اندېښنه ښودلی. دغه سازمان پرون یکشنبه د نومبر 28 په خپله ایکسپانه په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې اوږدمهاله وچکالۍ کولی شي کورنۍ او ګڼ شمېر ماشومان د څښاک پاک اوبو ته له لاسرسي محروم کړي. په بیان کې راغلي چې اوسمهال دوی د سویلي کوریا په مرسته په ننګرهار او غور ولایتونو کې په شل بیلابیلو ځایونو کې د اوبو رسولو سیستمونه رامنځته کوي. یونیسف په افغانستان کې د اوبو رسولو د دوامدار سیستمونو جوړول پاک اوبو ته د لاسرسي په برخه کې د یوې مهمې حل لارې په توګه بیان کړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچې صندوق وړاندې تر دې په پلازمینه کابل کې د اوبو د کمښت ستونزې ته اشاره کړې او ویلي و چې که په دې برخه کې بیړنۍ اقدام ونه شي نو کابل ښار به تر 2030 پورې د اوبو له سخت کمښت سره مخ شي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د اکتوبر په 28 په یو راپور کې ویلي و چې په تیرو 15 کلونو کې پر لپسې وچکالۍ د افغانانو ژوند ګواښلی او 2015 کال په تیرو 50 کلونو کې سخت وچکال په توګه ثبت شوه. د اوبو او چاپیریال د برخې یو شمېر کارپوهان او ازادي راډیو ته ویلي چې په اوسنی وضعیت کې د حکومت او خلکو له لوري د اوبو د سرچینو مدیریت خورا مهم دی. دوی ویلي په کلیو او بانډو کې د کانالونو او کوچنیو بندونو جوړول کولای شي د اوبو سطح لوړه کړي او د غراز اوبه ذخیره کړي. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت مرستیال مجیب الرحمن عمر د تیر کال د هود په شپږمه په کابل کې په یو نړیوال کانفرنس کې ویلي چې اوسمهال د افغانستان نږدې 15-20 سلنه خلک د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري. نوموړي لسیزې جګړې، په ښارونو کې د نفوسو زیاتوالی، پر لپسې وچکالي او اقلیمي بدلون په افغانستان کې د اوبو د کمښت عمده عوامل یاد کړي وو.
له خبرونو ور اخوا،
د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې نن دوشنبه د ماشومانو لپاره د پولیو د واکسین کمپاین پیل شو. د روغتیایي چارواکو په وینا د دغه کمپاین په ترڅ کې به چې د افغانستان په ولسو ولایتونو کې د څلورو ورځو پر مخ روان وي، له 15 کلونو کم عمره و 1.4 میلیونه ماشومانو ته د پولیو د واکسین 2 څاڅکي ورکړل شي. دا چې دغه کمپاین به د پولیو ناروغۍ په مخنیوي کې څومره مؤثر وي، په دې اړه نوریاس نوري د پولیو د واکسین له متخصص ډاکټر سید کمال شاه سره مرکه کړې او لومړی پوښتنه ترې کړې ده چې په افغانستان کې یخنۍ ته په پام سره څه فکر کوي چې دا کمپاین به په تیره بیا په لری پرتو سیمو کې بشپړ تطبیق شي کنه.
په افغانستان کې خو د پولیو ناروغي په وړاندې کمپاینونه د کال په سر کې پلان سي، بیا خپل ټاکلي وختونو باندې تطبیقیږي. په دې کې د کال په ټولو برخو کې دا کمپاینونه تطبیقیږي، هغه که دوبی، پسرلی، منی یا ژمی. نو دا کمپاین هم په هغو سیمو کې دی تر ډېره بریده پورې کم چې د پولیو له لوړ خطر سره مخ دي. او که موږ تاسو وګورو ډېری هغه ولایتونه پکې شامل دي چې له پاکستان سره ګډه پوله لري، او همدا سیمه له وخته په افغانستان کې د پولیو لپاره تر ټولو له خطره ډکه سیمه ده. او د ماشومانو معافیت هم په دې سیمه کې کم دی، د واکسین کوریج یا پوښښ هم په همدې سیمه کې تر د هېواد د نورو سیمو په پرتله ډېر کم وي.
تاسو دغه د ولایتونو یادونه وکړه، له اکثر دا ولایتونه د ډیورنډ کرښې ته نږدې پراته دي. په تېره بیا د کونړ، لغمان او نورستان کې فکر کوئ چې هوا ته په پام سره چې اوس ډېره سړه شوې ده، دغه کمپاین به هلته بشپړ تطبیق شي؟
زه فکر کوم افغانستان قسم هوا یخه ده، خو ژمی په بشپړ ډول سره هلته تر اوسه نه دی په افغانستان کې پیل شوی. نو د کمپاین په تطبیق کې باید کومه خاصه ستونزه ونه وسی، او د پولیو له منځه وړلو پروګرام طبعا د خپل سکیجول مطابق کمپاینونه پلانوي او د اړتیا مطابق یې پلانوي. نو هلته خو په افغانستان کې که موږ تاسو وګورو سږ کال د پولیو پیښې شته، او په محیط کې هم تقریبا 50 زیاتې پیښې ثبت شوي دي. نو په دې اساس باندې کمپاین ته طبعا اړتیا ده چې هلته پلان شوی او تطبیقي
ویل شوي چې دا کمپاین به د څاڅکو په بڼه، یعنی له 50 کلونو کم عمره ماشوم ته به 2 څاڅکي د پولیو ورکول کیږي. توپیر د څاڅکو او د تزریق په څه کې ده؟
د څاڅکو واکسین او ظرفي واکسین چې د پیچکاري له لارې ماشومانو ته لګول کیږي، دا د پولیو ناروغي په وړاندې دوه ډوله واکسین دی. د پیچکاري له لارې کوم واکسین تطبیق کیږي، د هغه کوم وایو فائدې ډیره ده، هاو موثریت ډیر زیات دی، تقریبا 95% موثریت لري. خو د هغه تطبیق ډیر زیات پرسنل ته اړتیا لري، ډیر زیات تخنیکی کسانو ته اړتیا لري، ځکه په یو ځل باندې د هغه تطبیق مشکل دی. او د څاڅکو کوم واکسین چې دی دا ټولیز معافیت رامنځته کوي، ځکه د کمپاین په شکل دا تطبیق کیږي، او د دې تطبیق هم ډیر اسانه دی، هر کس کولای شي دا تطبیق کړي. نو د کمپاین په شکل کې دا تطبیقیږي تر څو هلته ټولو ماشومانو ته رسیدګي وسي او هغه تر پوښښ لاندې راوستل شي.
د عامې روغتیا وزیر د کمپاین د اعلانولو په مهال ویلي دي چې د دې کمپاین په بریالي تطبیق کې قومي مشران، مخاور، دغه راز ملا امامان او خپله میندې او پلرونه باید مهم رول ولوبوي. د دوی رول څومره مهم ده چې دغه کمپاین ماسر وي؟
په خاص ډول باندې بزوام د مندو او پلورونو رول تر هر څه زیات مهم دی، ځکه ماشوم سره دوی په نږدې تماس کې دي، ماشوم د دوی اولاد دی، نو تصمیم د واکسین کولو یې هم دوی نیسي. نو کچېری مندو پلورونو دا تصمیم ونیسي چې خپل ماشومان به واکسینوي، نو زه هیڅ ستونزه نه وینم چې دا کمپاین دی بریالی نه شي. د دې تر څنګ موږ تاسو په کولانه کې بلابل قشرونه لرو او خلک د هغوی تر تاثیر لاندې وي. نو په سیمو ډېرې سیمو کې داسې خلک شته دي چې هغه د ځینو مشرانو یا د ځینو علماو تر تاثیر لاندې دي، د هغوی په خبره کوي. نو که چیرې علما او قومي مشران خلکو وغواړي تر څو د واکسین له ټیمونو سره همکاري وکړي، نو طبعا دا کمپاین به په ښه ډول تطبیق شي او بریالی به وي.
تاسو چې د پولیو د کمپاینونو یوه اوږده تجربه لرئ، څه سپارښتنه کوئ په تېره بیا میندو او پلرونو ته؟ پولیو څه ډول ناروغي ده؟ یعنی په دغه حرکت سره دوی کولای شي چې خپل ماشومانو ژوند وژغوري، که څنګه مشخص سپارښتنه مو څه دي میندو پلرونو ته؟
په افغانستان کې کله چې یو څوک د پولیو ناروغي په حق له خبره کوي، نو خلک دا مقایسه کوي له نورو ناروغیو سره چې په اوس وخت کې مرګومیر ډیر زیات دی. نو دوی دا وایي چې پولیو خو دومره ماشومان نه متضرر کوي لکه د مثال په توګه سناست دی یا ځینې نورې ناروغۍ دي. خو د دې هغه سابقې ته کتل پکار دي. دا یو داسې ناروغي ده که په پراخه کچه خپره شي مرګومیر به ډیر زیات وي، او دا داسې ناروغي ده چې تداوي هیڅ نه لري. کمو متاسي تقریبا یو شل 15 کال پخوا وختونو ته ولاړ سو، هغه وختونو کې د ناروغي د کال درې درنیم لکه ماشومان متاثر کول په ټوله نړۍ کې. نو خطر یې ډیر زیات دی اوس په ټوله نړۍ کې. دا لمنځه وړل شوی فقط افغانستان او پاکستان کې په ځینو خاصو سیمو کې شتون لري. کچیرې له دې سیمو دا ناروغي ورکه شي په بریالیتوب سره نو ټول نړۍ به ځین بیغمه وي، ځکه په دې ناروغي باندې فوکس ډېر دی. دومره اوږد مزل تر سره شوی دی، که دا اوږد مزل په پای کې نړیوال پرېږدي نو ټول نړۍ بېرته ځین په خطر کې کېږي. نو په دې اساس باندې میندې او پلرونه که کومک وکړي له دې پروګرام سره او د کمپاینونو په ترڅ کې فقط ماشومان واکسیناتورانو ته راوباسي، که کور کور کمپاینو یا که چېرې مسجد په مسجد او تر مسجده یې ورولي، دا دومره غټه ستړیا نه دی دوی لپاره، خو د دوی به یو ډېر لوی کومک وي په نړۍ کې له روغتیا سره.
د پولیو واکسین متخصص ډاکټر سید کمال شاه سره مو د ازادي راډیو مرکه واورېده.
که ماشوم واکسین کړی ګزانی نه وهی، د ویشه به غفلت مو د ماشوم راتلونکو له مصیبت سره مخامخ وي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګزړن ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي.
په داسې حال کې چې د طالبان حکومت په افغانستان کې د نننه د درملو تولیدونکو کارخونو د زیاتولو خبره کوي، یو شمیر درمل پلورونکي او د درملو تولیدي کمپنیو مسولین وایي په هیواد کې د نننه په لنډ موده کې دومره درمل نشي تولیدولای چې د افغانانو اړتیاوې پرې پوره شي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې په هیواد کې د نننه اوس په کافي اندازه معیاري سړی خونې تجهیزات او خام مواد نه لري، او په بازار کې هم ورځ بلې ته بهرني درمل بهرنی درمل په کمیدو دي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د طالبانو حکومت د امروختیا وزارت اعلان کړی چې په افغانستان کې د نننه د درملو تولیدونکو کارخانو او اقلامو شمیر زیاتوي، خو د درملو یو شمیر کاربارین وایي چې د هیواد اوسنۍ اقتصادي حالاتو ته په کتو په لنډ وخت کې او له بهرنیو مرستو پرته شونې نه ده چې د افغانانو د اړتیا وړ ټول درمل تولید کړای سي. دوی که څه هم د اعلان ته خوښ دي، خو ازادي راډیو سره خبرو کې اندېښنه وښوده چې له نږدې درې اونیو راهیسې له پاکستانه او د دې هیواد له لارې له هنده په بشپړه توګه د درملو واردېدل بند سوي، او په هیواد کې دننه په کافي اندازه تولید ته زمینه نه ده برابره سوي. د درملو د یوې کمپنۍ مسؤل چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
چندل افغانستان کې وسه علامه دوا جوړول کې اندل افغانستان کې تولیدات لري، نو دا معلومات نه کیږي چې دا بیا د افغانستان څونه مصرف لري، د افغانستان ټول مصرف یا پوره کوي سي یعنی سي کومه خام مواد له پاکستان نه راتله، نو اوس به معلومات نه کیږي چې دا خام مواد دوی د چین نه واردوي، د هند نه واردوي، د ایران نه راوړي، دا کوم ځای نه پوره کوي. ولا وضعیت خو کده دې حساب باندې وي وزیرت
خانه ده. تغشان د کابل د پروان هوټل چیري چې د درملو تر ټولو لوی بازار دی، یو شمیر درملتونونو مسولین وایي په هیواد کې د نننه ستا تولیدونکو کمپنۍ دومره درمل نسی تولیدولای چې دوی بازار ته وړاندې او د خلکو اړتیاوې پرې پوره کړای سي. د یو درملتون او درملو یوې کمپنۍ مسول شفیق وطنیار ازادي راډیو ته وویل چې وارد مخه له پاکستان د درملو د واردېدو بندښ سره د درملو له کمښت او د بایو له لوړوالي سره مخ دي.
بعد از اون تاثیرات زیاد خود در بالای دوا گذاشت، بخصوص دوای پاکستانی که تقریبا 50% قیمت شد.
له هغه مهاله چې پاکستان درمل بند شول، تر 50% د ډیرو درملو بای لوړی شوی، ډیری کورنۍ او حتی د ذخیره لپاره درمل یوړل. همدا اوس بازار کې درمل زخت زیات کم شوی، د خلکو اړتیاوې پرې پوره کېدای نشي. اوږد مهال کې شونې دي، خو فعلا د هیواد اقتصادي حالاتو ته په کتو شونې نه دي، ځکه همدا اوس هم موږ درمل په ځمکتلو کې ساتو چې لږ ساړه دي، تر هغه نور پورته معیاري امکانات نه لرو.
د پروان هوټل کې د درملو یو واردونکي شرکت مسؤل قسیم حیدری بیا وایي چې تر هغه چې په هیواد کې دننه په بشپړ یا هم په کافي اندازه د افغانانو د اړتیا وړ درمل او روغتیایي تجهیزات تولید شوي نه وي، او هیواد په دې برخه کې په ځان بسیا شوی نه وي، په خبره یې باید له هیواد بهر درملو د واردېدو مخه ونه نیول سي. د ازادي راډیو ته وویل
ته داخله افغانستان بس تولیدات کم کمپنی حتی شرکت های شنده اینجا نیست، از بیرون به حساب مواد خام میشاند.
په افغانستان که دننه ډیره کمپنی که چون خپل خام مواد له بهر اخلي و خو هغه شان کیفیت باندې درمل نشي تولیدولی کوم چې له بهر راتلل. موږ خپل مخکې له هند او پاکستانه درمل راوړل، ډیر سهولت، خو اوس چې دا هر ځای بند شوي د درملو بیې لوړې شوي دي. طالبان باید د دې وضعیت د حل لپاره یوه لاره ومومي، باید حداقل اوس لپاره یې دا لارې نه بندولې.
د درملو او روغتیاي تجهیزاتو د کارباریان داسې وخت د څرګندونی کوي چې تازه د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت اعلان کړی چې د درملو د کیفیت وړولو د تولیدونکو کارخانو او د اقلامو په ډیرولو یې کار پیل کړی دی. دغه وزارت بیان شرافت زمان د یک شنبه په ورځ د نومبر په 23مه رسنیو ته په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې دا مهال په ټول افغانستان کې د درملو او روغتیاي تجهیزاتو تولید 130 کارخانې فعالیت کوي او تر 600 اقلامو درمل تولیدوي. د وزارت په هیواد دننه او بهر افغان پانګوالو نه غوښتي چې د درملو پر تولید پانګونه وکړي. د یادونه ده چې د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د شنبه په ورځ د نومبر په 23مه په خپل اکسپانه لیکلي و چې هند ته د دغه وزارت وزیر نورالدین عزیزی د سفر پر مهال هندي چارواکو سره په افغانستان کې د درملو تولیدونکو فابریکو پر جوړولو هم خبرې اترې سوي او ټاکل سوي. یو هندي پلاوی په دې هدف نږدې راتلونکي کې افغانستان ته سفر وکړي. په افغانستان کې د درملو د کمښت اړوند اندېښنې په داسې حال کې په زیاتېدو دي چې دغه هیواد لا لوړاندې له اقتصادي ناورین سره مخ او د بهرنیو مرستې پرې درول سوي دي. دغه راز د طالبانو له واکمنېدو سره له تیرو څلورو کلونو راهیسې د تیر جمهوري نظام په پرتله هم کورنیو او هم نړیوالو پانګوالو په بېلابېلو برخو کې پانګونې کمې او یا هم بندې کړې دي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماخام له وو تر اتو بجو په ژوندې بڼه له ازادي راډیو واوري.
د هندي فلمونو نومیالی ممثل درمندر دیول د نومبر په 24مه د نه اتیا کلونو په عمر مړ شو. صدر اعظم نریندر مودی پر اکسپانه بیان کې ویلي دي چې د نوموړي په مړینه د هندي سینما یو دور پای ته ورسید. رويټرز او د فرانسې خبری آژانسونه وایي درمندر له شاوخوا یوې میاشتې راهیسې ناروغه و. نوموړي په لسګونه فلمونو کې تمثیل کړی او په 1915 کال کې د شولې په فلم باندې ډیر مشهور شو. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
بسنتین کتوں کے سامنے مت ناچنا سامبا.
دا غږ د هندی فلمونو مشهور اداکار درمندر دی چې د نومبر په 23مه د هند ممبئی ښار په یو هسپتال کې د 90 کلو په عمر کې مړ شو. درمندر له 13 کالو راهیسې د بالیوډ یو له مشهور اداکارانو وو او نوموړي په دې موده کې شاوخوا 300 فلمونو کې کار کړی. درمندر د هند ترڅنګ په پاکستان، افغانستان، سریلانکا، بنگلاديش او یو شمیر نورو هیوادونو کې خورا زیات مینوال درلود. درمندر د اکشن فلمونو ترڅنګ په کومیډي او رومانس کې هم خپل ځانګړی مقام لري او د خپل ځانګړي غږ، ډایلاګ او انداز په بنیاد یې په میلیونونو مینوال پیدا کړی.
لیکن
چا مې تمه
لیکن
لیکن خوش نه پرو خپل بندوق کا کارتوس یې چھوڑ جا بسنتي ګلې کو جلدی جا جا.
د درمندر لومړنی فلم دل بی تیرا هم بی تیره وو. له اغي ورستو د نوموړي د کامیاب فلمونو یو نه ختمیدونکو لړۍ پیل شو. درمویر، لوها، میرا گاؤں، میرا دیش، چھپکے چھپکے، راجا رانی، سیتا اور گیتا یو له مشهور فلمونو وو چې نوموړي پکې د اکشن هیرو ترڅنګ د ټوکو ټکالو او مینې محبت کردارونه ډیر په کامیابی سره لوبولي وو. خو تر ټولو مشهور فلم یې په 1915 او یایم کې شولې وګرځید چې درمندر پکې د ویرو کردار لوبولې وو او هیروین یې د نوموړي اوسنۍ میرمن او د هندي فلمونو یو بل وتلی چهرا هما مالنی.
مې به تر خون کی قسم خاطر کرتا ہوں ایک ایک چن چن کے ماروں گا چن چن کے ماروں گا.
د درمندر، امیتاب بچن، امجد خان او هما مالنی دا ګټ فلم 50 کال پس هم د مشهور فلمونو په فهرست کې حسابي کې.
چه اکیلې چھوڑ کر جانے کو دل نہیں کر رہا، اپنا خیال رکھنا.
درمندر د دسمبر په 8مه کال 1915 کې د هند پنجاب صوبې د لودیانې ضلع په نصرالی کلی کې زیږیدل وو او پوره نوم یې دھرم سنگھ دیول وو. د نوموړي دوه زامن سنی دیول او بابی دیول دا وخت د بالیوډ مشهورې څهرې دي. که څه هم درمندر د بالیوډ یو له کامیابو اداکارانو وو خو نوموړي د هندي سینما نمبر 1 یا اولنی مقام ترلاسه نه کړل شو او وجه یې د هغه وخت ملګری فلمی ستوري لکه دلیپ کمار چې اصل نوم یې یوسف خانو، راجیش کنا او امیتاب بچن وو. پا په 2012 کې نوموړي ته د اغه د خدماتو په سر د هند حکومت د پادما بوشن ایوارډ ورکړو. د بی بی سی په وینا نوموړي به همیشه ویل چې هغه هیڅ کله د نمبر 1 جوړېدو په هڅه کې نه دی پاتې شوی. په یو مرکه کې نوموړي ویلی وو چې ټول پام یې دې ته ګرځولې وو چې څرنګه د خلکو په زړونو کې ځای پیدا کړي. د هند وزیر اعظم نریندر مودی د نوموړي مړینه د هندي سینما د یو دور اختتام بللې ده.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
شنو خلاص دی ولسم ټولګي و دریم لوسته. زموږ نن ورځې موضوع د تیر لوست په ادامه ده. په تیر لوست کې موږ او تاسو د حجرې په جوړښت کې پروکاریوت یو کاریوت په پیژندل ورسره مو د دې ځینی جوړښتونه پیژندل چې حجره چې د هغه عمومي درې برخې درلودلې چې حجروي غشا او په نباتاتو کې حجروي دیوال هم مشتره و، همدارنګه سایتوپلازم او هسته و. راځو تیر لوست کې موږ تر سایتوپلازم پر خپل موضوعات ول. په سایتوپلازم کې مو اندوپلازمیک ریټیکولم وپیژندل چې کومې دندې سرته رسولې او رایبوزوم مو وپیژندل. همدارنګه مایتوکاندریا هم پوسولو چې زموږ په بدن کې د انرژي په حجرو کې د انرژي تولید د چا په غاړه دی، د مایتوکاندریا په غاړه دی چې د میټریکس په برخه کې د میتابولیزم د عملیې په واسطه لاسته راځي. زموږ او ستاسو نن درس چې دی هغه د شلمې صفحې څخه تر اووه ویشتمې صفحې پرې دوام کوي. لازو د لایزوزم جوړښت پیژنو. دغه جوړښت چې دی موږ وایو تر مایتوکاندریا خپل مطلب په حجم کې په شکل کې کوچنی دی، او د لومړي ځل لپاره په 1950 کال کې د ډیوی په نامه یو عالم چې د هغه د خوا په حجره کې کشف کړل سو. دوی چې دی دوی هم د یو خاص غشا په واسطه پوښل شوی دی چې جوړښت کې موږ وایو مثال د غشا پوښ دی چې لایزوزم چې دی د واحد غشا لخوا پوشل سوی دی. مثال اوس مایتوکاندریا چې و هغه د دوه غشاګان په واسطه پوشل سوی و، مګر لایزوزم د یوې غشا په واسطه پوشل سوی دی چې هایدرولیټیک انزایمونه د خوشې کېدو مخنیوی کوي. همدارنګه هایدرولیټیک انزایمونه چې دی هغه د پروتین، شحمو، کاربوهایډریټ او نیوکلیک اسید د ماتولو لپاره ځانګړي انزایمونه دي چې هغه د دغه لایزوزم په واسطه مطلب ترشو کیږي. او بل موږ وایو د دې داخلي چاپیریال چې دی هغه اسیدیک دی چې د نن چاپیریال اسیدیک موږ وایو د پی ایچ اندازه چې د شاوخوا 15 تر رسیږي چې د انزایم د فعالیت لپاره ډیر مهم دی. او بل په دې کې کوروی جوړښت خپل کوروی جوړښت لري چې عموما جسامت کې موږ ویل کوچنی دی او ګرد دی. او لایزوزم چې دی هغه کچیر مثال غشا پرې کړل سي د دې کوم داخلي انزایمونه چې دی هغه سایتوپلازم چې کولای شي تخریبولای شي. او لایزوزم چې دی ډیر اساسي د نړۍ سره ترسي مثال خبره غیر ضروري مواد تجزیه کوي چې په هغه کې موږ د حجروي فاضله او زړه اورګانلونه چې کېږي شامل دي. او همدارنګه د بهرني موادو لمنځه وړل هم د چا په غاړه دي، د لایزوزم په غاړه دي. او دوی چې د حجروي هضم یعنی د حجرې سره د حجرې داخل کې په هضم کې کومک کوي، دا کوم مغزي مواد او مالیکولونه چې دی هغوی ماتي. او بل اپوپټوپس چې دی یا هم اپپټو سیس چې دی د حجروي تنظیم سی وی یا هم پروګرام سل ډیت چې دی د دغو کې مرسته کوي. او دی چې دی د حجره بیا جوړونه هم سرته رسي چې د حجره زړه برخې پاکوي او پر ځای نوې جوړښتونه سره یو ځای ملاتړ کوي چې تر څو هغوی ترکیب کړل شي. ورپسې راځو ګلجی اجسام وایو. ګلجی باډي چې دی یا هم ګلجی اجسام چې د ګلجی اپراتوس په نامه سره هم یادیږي دا د حیواني حجرو کې د لومړي ځل لپاره کشف شوی. په موږ مطلب په ګلجی په حیواني حجرو کې په زیاته اندازه لیدل کېږي، په نباتي حجرو کې شتون په شک کې دی. او ګلجی اجسام چې د خپل هوار کسور ته ورته جوړشتنه چې د یو خاص غشا په واسطه پوښل شوی دی. او دوی اساسي دنده د پروتین د لبندۍ کول دي. کم پروتینونه چې د اندوپلازمیک ریټیکولم څخه موږ ول چې د رف اندوپلازمیک ریټیکولم په واسطه جوړیږي هغه په ګلجه باډی کې چې کیږي بیا د لبندی کیږي په دلو باندې ویشل کیږي مشخص کیږي او همدارنګه د دې په جوړښت کې موږ وایي د سیسترینا په نامه جوړشتونه دي چې د فلټ غشالرونکو یا هم هوا غشالرونکو تختو سلسله ده چې د پروتین او شخمو بدلون او بسته کول اصلي ځای دی او همدارنګه بل جوړښت دی هغه اسس څنګه ده چې د ګلجی باډي برخه ده چې د اندوپلازمیک ریټیکولم سره د نږدې دي چې د کوم مواد د اندوپلازم څخه را ترشح کیږي هغه دی ترلاسه کوي او بل شانس څنګه ده چې هغه برخه چې د موادو د مثال د وسکولر لاري نور ځایونو ته لېږدوي وسکولس چې شتي دی چې د کوچنی غشالرونکو جوړ شوی بستې دي چې د موادو انتقال لپاره کارول کیږي دا چې سوال ده ګلجی اجسامو جوړش سو او اساسي دنده موږ وایو چې د پروتین په پروسس او بدلون کې اساسي دنده سترسي همدارنګه د پروتین او شهم په ترانسپورت کې او د ویسکولز جوړول هم د دې په غاړه دی چې د پروتین او شهم انتقال لپاره ویسکولز تولیدوي او د موادو ذخیره کول د هغه اساسي دنده سترسي همدارنګه د حجرې فازلاتو پروسس چې مثال د ګلجی باډي یو اخ دی چې د حجروي فازلاتو د پروسس او د انزایمونو ساتنې لپاره په کار وړل کیږي ګلجی باډي ورسته رازو بل جوړښت دی د سنتروزوم په نامه سره دیږي سنتروزوم چې دی دا په حیواني حجراتو کې لیدل کیږي چې دوی په هستوي حجروي ویش کې راښکاره کیږي او په هستي کې د ستورو په ډول سره وجود لري سنتروزوم چې دی هغه خپل په ځان کې سنچولونه لري چې دغه سنچولونه د حجروي ویش په وخت کې دوه قطبو ته ځي چې سنچولونه خپل په جوړښت کې نه جوړې مایکروټیوبولونه لري چې هر جوړه چې ده درې درې مایکروټیوبولونه لري او دې چې دی لکه څنګه چې وموله یواز په حیواني حجرو کې وجود لري ورپسې پلاستیدونه چې دی پلاستیدونه چې دی هغه موږ وایو د سایتوپلازمیک جوړښتونه کې وجود لري سایتوپلازمیک جوړښت لري او دې یواز په نباتي حجرو کې لیدل کیږي چې په خپل ځان کې د کوم رنګ مواد پیګمنټونه لري چې مختلف نباتات ته مختلف رنگونه ورکوي پلاستیدونه په عمومي په درې ډول ویشل شوی دي چې کلوروپلاست کروموپلاست او لیکوپلاست کروموپلاست چې دی هغه کلوروفیل لري چې شین رنگ شین خپل کلوروفیل چې دی شین رنگ پلاستیدونه دي چې په سیاي ترکیب کې خپل مهم رول لوبوي چې په تیر وستونو کې موږ د دې په اړه ډیر بحث کړی وو او دغه مواد چې دی مثال د کلوروفیل په واسطه چې کوم داخلي غذا چې د هغه د کلوروفیل په واسطه آماده کیږي او بلې کروموپلاست چې دی هغه رنگا پیګمنټونه لري چې مثال لکه ژیړ نارنجي او سور او همدارنګه کاربونیت مواد لري چې نبات میوه او دغه رقم ګلان ته مختلف رنگونه ژیړ رنگونه مختلف دغه رقم نور رنگونه ورکوي او دغه کم کرومو پلاست چې دی هغه کلوروفیل نه لري ورپسې لیکوپلاست دی لیکوپلاست چې دی هغه بیرنګ پلاستیدونه دي او عموما دی د ځمکې پریشو او زمکه کې وجود لري مثال د ځمکې په ساقو کې وجود لري او دغه مواد چې دی نشایسته او پروتین تولیدي لکه مثال کچالو چې موږ وايي په هغه کې د لیکو پلاست وجود لري او د لیکو پلاست انزایمونه چې دی کچیر مثال د بل شي تعامل سره تعامل وکړي د ځینی ژوندۍ موجودات ځینی د کم نباتات چې دی لکه رومي او د ځینی پانې چې دی لومړی کې دی یو شی مګر اوس خپل خاصیت ته چکی تغیر وکړي مثال رومي چې دی حول مطلب نارنجي رنگ په کرومو پلاست په دل کې راځي خو وروسته کچیر دی شو ولسی دی په چی باندې د لومړی چی په لیکو پلاست بیا په چی باندې او په کرومو پلاست باندې اوري دا غره کوم د نبات ځنی شنې پانې چې دی هغه په چی کې په خزان کې جریږي چې دا هم په چی کې لیکو پلاست او وروسته په چی باندې اوري په کرومو پلاست باندې اوري او ام درنګ کچيري موج کچالو ته پنځه کې دی چې دی هغه به د لیکو پلاست په دله کې دی او کله چې دی آزاد هوا ته دا غره کوم د ډیرو مودې د پاره کې شو وسی په شین رنگ اوري چې هغه به په کلورو پلاست باندې موج وای او ورته پسې رازو هسته ده هسته چې د حجرې تر ټولو بارز او لوی ارګانل دی چې د حجرې ډېر اساسي دندې سرترسي حجروي ویش دی هغه هم په هسته کې سرترسي چې همدارنګه د ټولو حجرې نور فعالیتونه هم د هستې په واسطه کنټرولېږي هسته چې د هغه په پروکاریوت کې چې دی مشخصه نه ده مګر په یوکاریوت کې مشخص غړي لري چې عبارت دي د هستوي غشا هستوي پلازما او هستګي هسته چې څخه رازو دغه برخې په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی چې د هستوي غشا، هستوي غشا چې د خپل یو نری پرده ده چې خپل په ترکیب کې پروتین، شهم او قندونه لري، او دا هم نیمه قابل نفوذ ده، یعنی ځینو شانت د داخلي دوه اجازه ورکوي او ځینو شانت د داخلي دوه اجازه نه ورکوي. ا دوی چې دی په سایتوپلازم کې مواد، هستوي غشا چې د په سایتوپلازم کې مواد ټینګ ساتي ترڅو چې سي د دوی خپل دندې په سم ډول سره سرته ورسي. همدارنګ ورپسې راځو هستوي پلازما ته. هستوي پلازما چې د هغه د نیوکلو پلازم یا هم کاریو پلازم په نامه سره هم یادیږي، چې د هستوي پلازما داخلي مواد څخه باس کوي، او هستوي پلازما کې چې دی د کروماتین تارونه وجود لري چې حجروي ویش په وخت کې کروماتین تارونه په کروموزومونو باندې، په دوو بازوګانو باندې د کروموزوم په نامه سره دیږي، او د کروموزوم په پورتنی برخه کې جین وجود لري. جین چې دی هغه خپل اساسي واحد چې دی ډي ان ا دی، یعنی خپل کروموزوم چې دی هغه د ډي ان ا او نور پروتینونو څخه جوړ شوی دی. دغه کروموزوم چې دی نیوکلو پروتین څخه جوړ شوی، په عمومي ډول ویلی چې د نیوکلو پروتین څخه جوړ شوی، چې نیوکلو پروتین کې ساده پروتین او هستوي تیزاب یا هم نیوکلیک اسید شامل دي، چې هستوي تیزاب په دوه ډول ویشل شوی دي، ډي ان ا او ار ان ا. ار ان ا چې د هغه ډي ان ا چې د دواړو د ارثي خواصو لیست په او ار ان ا په ځانته مشخصه دنده لري، چې اساسي دنده یې ډېر چې د پروتین په جوړولو کې مرسته کوي. ار ان ا چې د خپل په درې ډول ده، چې یو رایبوزوم ار ان ا ده چې د په پروتین جوړولو کې مرسته کوي، بل یې میسنجر ار ان ا ده چې د جینونو پیغام لېږدوي، چې په تیرو درسونو کې د وایرس او واکسین په درسونو کې موږ ویلي و چې مثال د زینو وایرسونو د میسنجر ار ان ا برخه اخیستل کیږي، او هغه په د مافیتی سیستم تچکی پیغام رسی کول چې د انسان وجود ته پیچکاری کیږي. او بل ار ان ا چې د انتقالي ار ان ا یا هم ترانسفر ار ان ا په نامه سره یادول کیږي، چې دی امینو اسیدونه رایبوزوم ته لېږدوي. او ډي ان ا چې ده، ډي ان ا موږ وایو خپل یو اساسي جوړښت لري چې دی د کوچنی مالیکولونو څخه جوړ شوی، چې دا کوچنی مالیکولون د نیوکلیوټایډونو په نامه سره دیږي. نیوکلیوټاید د پنځه کاربونه قند رایبوز او فاسفیټ او عضوي نایتروجن قلویګان څخه ترکیب شوی دی، چې خپل ډي ان ا دوه بازوګان لري، چې په بازوګان کې کاربون دغه پنځه کاربونه قند او فاسفیټ ګروپ وجود لري، او کوچنیو بازوګانو کې د منځ په برخو کې چې دی دغه کلویګانی وجود لري، چې ګوانین همیشه د سایتوسین په مقابل کې او تایمین همیشه د ادنین په مقابل کې اوسیږي. ورپسې رازو د هستوي د رایبوزوم ار ان ا میسنجر ار ان ا ترانسفر ار ان ا ورسته د دوی هستګي وایي. هستګي چې د هستې په داخل کې کوچنی ګیر جوړښت لري، چې په د هستې په یو طرف کې وجود لري، او د دې اساسي دنده چې د ار ان ا زیرمه ده، چې ار ان ا د پروتین په جوړولو کې برخه اخلي. نو د دې اساسي دنده موږ ویلی چې دوی د پروتین په ترکیب کې مهم رول لوبوي. نو ورپسې رازو واکیول ته وکیل چې دی هغه انداز د چې دی په حیواني او نباتي حجرو په دواړو کې وجود لري، چې په حیواني حجرو کې کوچنی دي مګر ډېر دي، مګر په نباتي حجرو کې چې دی غټ دي. لومړی چې دی کوچنی مګر وروسته د وخت په تیرېدو غټیږي، او دوی چې دی خپل په ځان کې مالګه منرالونه زیرمه کوي، او خپل د حجرې شیره چې د هغه خپل په ځان کې ذخیره کوي، او دوی په مختلفو ډولونو باندې ویشل شوی دي. همدارنګه دوی په ځان کې د بیتا سیانین او انتوسیانین غم لري، انزایمونه هم لري په ځان کې چې دغه بنفش، سره او آبي رنګونه تولیدوي، او دوی چې دی هم د فاضلاتو په ځینو دغه کې نباتا مثال په ځینو حجرو کې د فاضلاتو کو ذخیره کول، او ځینو کې چې دی د غذایي مواد زیرمه کول په غاړه لري. ورپسې سایتوسکلیټون، چې د سایتوسکلیټون په سایتوپلازم کې د دې ساختماني جوړښت ورکوي. سایتوپلازم ته داسې یو کلک جوړښت ورکوي چې د دې کم حجره چې ده هغه منس تش خالی پاتې نسی، او همدارنګه د موادو انتقال په د یو برخ څخه بل برخ ته د سایتوسکلیټون د پروتینی تارونو په واسطه یا فایبرونو په واسطه سرته رسیږي، چې دوی خپل په ځینو حجرو کې دی په ډیر سختي سره لیدل کیږي، او دوی ځکه دوی ډیر نازک ساختماني جوړښت لري. او ورپسې رازو ځینې نور کوچني جوړښتونه دي چې په سایتوپلازم کې وجود لري، چې یو بانه یا همسیلیا مترکه، چې دوی حجرې ته د حرکت ورکول کې مرسته کوي. باندې چې دی هغه کوچنی مګر دی او مترکه چې ده یو مګر اوجدای، او کینتوزوم چې دی هغه د دغه باندې او مترکه یا فلاجیلا په حرکت چې شي کوي کنټرولوي. ورپسې مایکرو ټیوبلونه دي چې دا موږ وایو اوجده او استواني جوړشت لري چې په حیوانین او نباتي حجرو دواره کې لیدل کیږي او د پروتین څخه جوړ دي چې د حجرې حرکت غړي دي لکه سپرم په ډول سره عامدارنګ مایکروفلامنت چې دی هغه هم د سایتوپلازم کې وجود لري پروتینی تارونه دي چې ډیر اساسي دند سرته رسیږي چې د حجرې حرکت هم کنټرولوي او د حیواني حجرو د غړو په تولیدو کې هم مرسته کوي او ورپسې پروکسیزم دی چې هغه هم د لایزوزوم په شان دی کوچنی اجسام دی او انزایم لري او ګلایوکسیزم دی چې کوچنی اجسام دی او انزایمونه لري اخرنی برخه کې درې پښتنې لرو لومړی پښتنه ده هستوي پلازما په مکمل ډول سره تشریح کړي دویمه پښتنه ده سایتوسکلیټون څه ډول دنده سرته رسي او درېمه پښتنه ده د حیواني او نباتي حجرو ترمنځ توپیر څه شی دی ستاسو ټول توجه ښه نړۍ نړۍ مننه
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اوسب لمنه شیطان رجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه سلامونه نیکی هلی میومنه هلی لرمه چی ټوله جوړ او صحت مند بیاست شراله ست ولسم ټولګي و دریم لوسته نروز رازو د مندل او وراثت په څپرکی کې موږ پاته موضوعات تر بحث لاندې نیسو او نور هم خپل مطالعات ډېر وو زموږ استاذ درس چې دی د سوال سمي صفه څخه تر نو سمي صفه پرې به دوام وکړي رازو لومړی موضوع چې دی د وراثت په اړه د عوامو ناسم تصویرونه دي لکه څنګه چې تر اوسه پرې تاسې به ځینې داسې موضوعات اوریدلي اوسئ خپل په کورنۍ کې د باندې په چاپېریال کې دا موضوعات ډېر تر بحث لاندې نیول کېږي یا هم د ډېرو نورو طریقو څخه به تاسې اوریدلي اوسئ چې دغه ناسم تصورونه چې دي تر ډېرو ورځو پورې هم ټوله نه دي څه سوي ډېر خلک اوس هم دغه فکرونه خپل ته ځان سره ګرځوي مثال د خبرې که چیرې د وینې د راسو عموما دا خلک چې دي زموږ په چاپېریال کې په شاوخوا کې د نړۍ په ډېرو برخو کې دغه تصویرونه چې دي خپل ځان سره ګرځي چې وایي وینه چې ده هغه د ارثي خواصو لېږدونکې ده یا مثال دوی دا وایي چې مثال دا نفر چې دی زموږ د وینې څخه نه دی زموږ رګ شریک نه دی یا مثال د دوی په وینه کې دا خرابوالی راغلی دی یعنی دوی ټوله کوم ارثي خواص چې دي هغه په وینو باندې تړي او عموما کله چې وینه ته ضرورت واوسي دوی په دغه ځای کې بحث کوي چې موږ د دغه کس وینه نه غواړو ځکه چې موږ د وینې دغه وینه چې ده کېدای شي د دوی خصوصیات چې دي هغه چې کې انتقال کړي چې په دې کې چې دی عموما دغه نظریه چې ده دا غلطه ثابته شوې ده ځکه چې وینه چې ده هغه د ارثي خواصو لېږدونکې نه ده وو کې دا هیڅ کې مثال د کوم وینه کې چې ناروغي اوسي هغه انتقال سي مګر ارثي خواص شدي هغه د یو نسل د یو کس د وینې څخه بل کس ته نه انتقالیږي چې دا پر ډیرو تجربو پر اساس باندې سوي ده چې مثال ډېر یو شمېر ناروغ کسان چې خپل مکمل وینه د بل کس څخه اخلي خو بیا هم د دې ارثي خواص شدي په کښې کې توپیر نه راځي یعنې که چېرې د یو کس مکمل وینه خلاص اوسي او د بل کس وینه ورته ورکړل سي د دې په ارثي خواصو کې هیڅ کوم تغیر نه راځي همدارنګه ځینې داسې نظریات دي چې وایي مثال والدین په عمر باندې مربوطوي چې ځینې که چېرې په ځوانۍ کې اولادونه پیدا کړي
هغه نسبت و هغه ته چې د عمر په ډیروالي کې رامنځته کوي، په مثال چې عمر یې ډیر سي چې کله ماشومان رامنځته سي تر هغه به چې اوسي ډیر مثال د ذهن د لحاظه یا موافقه به اوسي. نو دا کوم نظریه چې ده دا هم غلطه ده، ځکه چې د ارثي خواص لیش چې دی هغه د والدینو په عمر باندې هیڅ ربط نه لري. کوم خاصیتونه چې دي هغه چې د دوی په جینز کې دي، هغه که چیرې د عمر په کم کې اوسي که ډیر کې اوسي هغه خاصیتونه به لیږدول کیږي. و ځینې ناروغان دي چې د عمر د کموالي او په وخت کې چې مثال یو مور چې ډیر کشره واوسي هغه وخت کې، یعنی کش د دوی د رحم چې دی کوچنی لګن خسره کوچنی هډوکی مثال په کوچنیوالي کې دا د خپل کوچنیانی چې په دې سره کوم ماشوم چې زیږي هغه به چې په مثال پیدا سي مایوبه پیدا سي، که چیرې په عملیات سره پیدا سي هغه ماشوم به د نورو ماشومان سره هیڅ توپیر ونه ولري، هینې روغ سالم ماشوم به ووسي. یعنی دا چې دی د عمر په کموالي پورې مربوط کېدلی سي، یعنی د محیط تاثیرات کې. همدارنګه د عمر ډیروالي کې ډیری کوچنیان چې نیمګړي ووسي یا ځینې مشکلات ولري هغه د عمر په ډیروالي مربوط دی، چې یعنی نوموړی مور چې د هغه عمر یې ډیر دی په هغې کې مثال د هغه کم هورمونونه چې ترشو کوي هغه کم د هورمونو د کمښت رامنځته سوی دی. همدارنګه د دوی بدن چې دی هغه د اول حالت څخه چې ډیر قوي نه یي چې یو قوي ماشوم وزېږي چې د هیڅ مشکل ونه لري. همدارنګه پر محیطي نور تاثیرات هم پر ماشومانو باندې خپل تاثیرات اچولی سي، لکه د مورفین خوړل دي، دغه دي تیلونین دي، الکهول دي، هیرونین دي. همدارنګه دغه کوم مواد درمل چې کله د حملګي په وخت کې مور استفاده کوي د دوی کوم ماشوم چې دی د مثال خپل شزه چې د شندوال سره مخامخ کیږي، د عصبي اختلاطات سره مخامخ کیږي، چې دا چې دی د ماشوم په مثال په ماشوم کې خپل دا کم خصوصیت چې دی دغه اختلاطات په ماشومانو کې هم رامنځته کیږي. یعنی ماشوم چې دی هغه کېدای شي د ځینو مشکلاتو سره پیدا شي. ورپسې راځو هتروزایګوس او هوموزایګوس پیژنو، که څه هم په دې کې مو په دې په باره کې مو ځینې موضوعات یاد کړل چې هتروزایګوس چې دی که چیرې مثال یو څوک خالص صفتونه ولري چې دوه مشابه الیلونه په هغه کې ټول خاصیتونه چې هغه خالص اوسي، یعنې که چیرې په غټه ای سره موږ اوس دواړه غټه ای یا دواړه غټې کوچنی ای اوسي په هغه کې دا دې ته موږ چې وایو هوموزایګوس وایو، یعنې دوی چې دی یو د بل سره ورته دي صفتونه. او که چیرې خاصیتونه یو د بل سره ورته ونه اوسي هغه د هتروزایګوس په نامه سره، یعنې غیر خالص چې اوسي هغه به د چې په نامه سره یادیږي د هتروزایګوس، چې د دوی دا کوم جینوټایپ چې دی هغه د دوهرګه په نامه سره هم یادیږي. ورپسې راځو په وراثت کې د کروموزومونو رول. کروموزوم چې دی هغه خپله کرومو چې دی د رنګ په معنا سره دی، او زومه چې دی د جسم یا باډي په معنا سره دی. چې کروموزوم چې دی هغه د رنګ جذبولو خاصیت لري، عموما دی چې د حجرې په هسته کې اوسي تار ته ورته جوړښتونه دي چې وروسته چې کله حجروي ویش اجرا کیږي دغه تار ته ورته جوړښتونه ډبل او کوچني کیږي چې په کروموزوم باندې بدلیږي، چې د دې هر بازو ته د دغه بازوګان چې رامنځته کیږي هغه دواړه بازوګان ته کروماتید ویل کیږي، چې دغه دواړه بازوګان چې دي د یو نقطه کې به سره وصل کیږي، دغه نقطه به د سنترومیر په نامه سره یادیږي. کروموزومونه چې دي د جسامت، شکل او جوړښت له مثال فرق لري ټوله، ځینې چې دي لنډ، ځینې میانه او ځینې هم غټ اوسیږي. چې اوس عموما دغه کوم کروموزومونه چې کله جوړه اوسي هغوی تقریبا شي سره ورته د غټوالي او جسامت لري. کروموزومونه چې دي هغه د ارثي خواصو لیږدونکي واحد دي. کروموزومونه کې چې دي د دوی پر مثال عموما موږ وایي ټوله انسانان چې دي هغه او دغه کوم ژوندي موجودات چې دي نباتات، حیوانات، د دوی د کروموزومونو شمیر د ټول د توپیر لري. چې په انسانانو کې چې دی د کروموزومونو شمیر چې دی شپږ څلوېښت دانې او درویش جوړې دي. چې په مثال موږ وایو په حجره کې دغه کروموزومونو شمیر چې دی د کروموزومونو شمیر چې دی هغه د کروموزومي مجموعې په نامه سره یادیږي. او هغه حجري چې کروموزومونه مثال ډیپلوئ د شپږ سلويشت دانې نه جوړه او سی د ډیپلوئ په نامه سره دی چې دوه انسر شو در کیږي چې جسمي حجري چې دی هغه ډیپلوئ دی او کوم چې مثال او همدارنګ مشابه کچیر کروموزومونه سره ورته سي په د شکل لري هغه د هومولګس کروموزومز په نامه سره دی چې او همدارنګ زینی جنسي د زینی نه یعنی کوم جنسي حجري چې دی هغه به گمیتونه چکل انتقالی یعنی د مور پلاس چکل گمیتونه انتقالی جو اولادونو ته هغه نیم شمیر کروموزومونه سره استي چې کله سره ځای سي به چې کیږي په ډیپلوئید دوه ان سره اوري یعنی جوړه کیږي خو لمړی چې کله دی گمیتونه استي کروموزومونه شمیر نیم کیږي یعنی هپلوئید په نامه سره دیږي یعنی د کروموزومونه شمیر ان یې چې ورسته به چې کیږي چې دوه سره ځای سي به په ډیپلوئید اوري همدارنګ کروموزومونه چې دی خپل د پاسه کم جینونه چې لري د دغه جینونو په واسطه خصوصیات لیږدول کیږي چې د کروموزومونه د پاسه مثال د زینو کروموزومونه د پاسه چې دی په لومړي کروموزومونه کې د ار ایچ فیکټور او په نهم کروموزومونه کې چې دی د وین د سیستم ګروپونه لکه ای بی او چې کیږي زربن کیږي چې دغه جینونه چې دی په داسې کې په مستقیم ډول سره پرتی او خصوصیت چې کیږي لږدوي ورپسې رازو د پوراسات کې د کروموزومونو د رول او ورسته بل موضوع چې د غیر مندلي صفاتونه دي مندل چې هغه یوازې دونه ویلي و چې کله چې نسلونه رامنځته کیږي هغه به یو پکښې کې غالب او بل به پکښې کې مغلوب پاتې کیږي مګر ورسته ولیدل سول چې دا خبره چې و یوازې دا نه ځینې داسې ژوندۍ موجودات کې به ولیدل سول چې لومړی ځل د پاره د کارل کورینز په نامه سره یو عالم چې هغه د پتونی ګل چې وو سور سپینې لومړی نسل کې چې کله سره تزویج کړل دا دویم نسل چې کله لاس راوړي ویلیدل چې هغه نه سور وو او نه هم سپین وو کوم نسل چې لاس راوړي هغه ګلابي رنګ درلودي په دې سره دا ثابت کړل چې یوازې یعنی دوی دواړه چې وایو پر بل باندې دا سور سپین غالب سی نه چې دې ته د نیمګړي باریزیت ویل کیږي یا انکمپلیټ ډومیننس ویل کیږي یا هم نیم منځنۍ باریزیت ویل کیږي چې انټرمیډیټ ډومیننس هم ورته ویل شي یعنی د چکم اف یو نسل سره وړي وو هغه چې بیا خپل په منځ کې کله سره تزویج کړ اف دوه نسل چې سیکنډ جنریشن چې رامنځته کی په هغه کې د یو دوه یو تناسب رامنځته شو یعنی په هغه کې یو سور رنګ درلودي خالص دوه دانی چې ګلابي وو هغه مطلب جینوټایپ چې و نه خالص وو یعنی د سپین او سره جینونه دواړه پکښې تللي وو او بیا یې چې و سپین رنګ پکښې کې رالی چې هغه چې و خالص وو یعنی د دوی کم تناسب چې د سیو نسبت هم یو پر سلور ګلونه چې وسپین و یو پر سلور سره و او دوه پر سلور چې و هغه ګلابي رنګ درلودي چې په دې سره دا ثابت سو چې کله چې مثال نسونه مسکیش په هغه کې کېدای شي مثال سپین تو دغه دی سور او سپین سره ګلابي رنګ هم چې کې په دوی کې راښکارکځي ځکه سپین او سور رنګ چې دی هغه یو پر بل باندې غالب نه دی ورپسې رازو د هغه وروسته د مرکب یا متعدد الیلونه وایو الیلونه چې دی ځینې مثال موږ وایو چې د یو صفت لپاره د دوو پر ځای څو الیلونه راغلي اوسي چې دغه الیلونه چې دی د یو صفت څخه نمایندګي کوي چې ښه مثال موږ د وینې ګروپونه ورکولی شو د وینې ګروپ چې دی یو خاصیت دی مګر په دې کې درې دانې الیلونه چې ای بی او د هغه څه کېږي انتقالېږي چې دا څه دی د مرکب یا هم متعدد الیلونه په نامه سره دیږي ورپسې رازو د جنس تعینېدل وایو لکه څنګه چې مو وویل د انسانانو په حجرو مثال د کروموزومونو شمیر چې دی ډیپلوئید دی شپږ سلويشت عدد دی او درویشت جوړې دی چې په دې کې دوه ویشت جوړې چې دی هغه جسمي کروموزومونه دی چې د اوتیزم په نامه سره یادیږي یا اوتیزم کروموزومونه هم ورته ویلی سو او درویشت جوړې چې دی جنسي کروموزومونه چې دا درویشتمه دانه چې ده هغه د جنسیت ټاکونکې ده یعنی په نارینه او ښځینه کې دغه د چې سیکس کروموزوم هم ورته ویل کیږي یا هم ګونوزوم هم ورته ویل کیږي چې دا چې دی فرق کوي په ښځینه کې چې دی دواړه ایکس ایکس راځي او په نارینه کې چې دی ایکس وای راځي له دې څخه معلومیږي چې د جنسیت ټاکونکې چې دی هغه نارینه دی یعنی ښځه چې ده هغه یو دانه جین ایکس ګمیت جوړوي او نارینه چې دی هغه ایکس او وای چې په دې سره کچیر ایکس مثال د ښځینه ایکس سره یو ځای شي راتلونکي نسل کې به ښځینه رامنځته کیږي او کچیر وای سره یو ځای شي په راتلونکي نسل کې به نارینه رامنځته کیږي چپ دا چې دی پالوتونکو کې مثال د جنس ته اندل چې دی پالوتونکو کې او خزندګانو کې دا سچ په دی یعنی نارینه چې دی هغه هوموزایګوټي یعنی دواره چې دی جنونه چې دی هوګمیتونه چې دی هغه یو شاندی مګر شزنه چې دی هغه هتروزایګوټي یعنی دا کوم کروموګمیتونه چې دی هغه چې لري فرق لري چې یعنی شزه د جنس تکون کې ورپسې دا وایي چې موږ کوم موضوعات چې وویل د ټوله د جنس تینې دل و علیلونه و کروموزومونه و کروموزوم زور په جوړښت کې څونه اغیز لري نه دا کوم اف سي خواص چې انتقالي چې دا ټوله په ډي ان اي جین او کروموزوم پورې اړه لري چې دوی خپل په منځ کې چې دی موږ اړیکې وویل چې خپل کروموزوم د ډي ان اي څخه ترکیب شوی دی چې په هسته کې لومړی دغه تارونه چې دی د ډي ان اي تارونه وجود لري چې وروسته د حجروي ویش په وخت کې دغه تارونه د چې مثال د ډي ان اې څخه ترکیب شوی د ډي ان اې او نور ساده پروتینونه د لاري چې کله سره یو ځای شي ورڅخه چې جوړیږي کروموزوم جوړیږي چې د کروموزوم په هر برخه کې جینونه یي چې دغه جینونه د اې سي خواص انتقال کوي دون کې واحدونه دي دا اوس موږ اوس تاسو ته نن ورځ د موضوع په اخرنۍ برخه کې درې پښتنې لرو. لومړی پښتنه ده په وراثت کې د کروموزومونو رول څه شي دی. دویمه پښتنه ده نیمګړی بارزیت واضح کړی او اخیرانی پوښتنه ده د جنس ته انکیدل څه ډول صورت نیسي. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.